السلام علیکم د سهار اته بجې سوي د خبرونمو یو ساعت ده. طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. بلخوا ولسمشر غنی د وروستیو امنیتي پیښو په غبرګون کې طالبانو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
د ناامنیو په دوام په زابل کې پر مسافر وړونکي موټر بمې چاودنې مرګ ژوبله اړولې.
پر لار ور لاغورې بمب را پټاو تور شپاس ولبله نو سره
وو. په لوګر کې د لس ورځو مخکې خونړۍ پیښې خپلوان مژغولي.
خپل درد وګڼو، مینې منافع خپلې وګڼو، دغه ملک غم سبا نشته، دغه ملک جنگ سبا نشته.
په ننګرهار کې به سږ کال د ځمکنیو توتانو حاصلات زیات وي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابله ولسمشر غنی سېشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړ. د هوایي ځواک یوې څرخی البته کې په کندهار کې استراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پولی عالم کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر سېشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګونا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زدهکوونکو د ترګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدی اونۍ سېشنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جماعت، ټول دولتي ادارو او ولایتونو، ټول جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحې او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبې پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا شوندی ته څیرمه په دریو چودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبې نه وخته د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي، خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده. لس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازرې ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخی الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنی قومندانی ویان محمد لال امیری ازادي رادیو ته ویل
پکتیا ولایت مرکز ګردی شهر کې د نومي امکیزه اروند صمد پکتین په نامه چیو یو مدني فعال وشه د وسلوالو مخالفینو د لور څخه پردزو وشته چې کلم چې ځوونکو په پیش سایه ته ځان وسوي چې د پکتیا شته پرل کې
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت نا وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولهیزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشن به وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش پیشغل سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښولې ده. د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلی پولیسو په نشوته کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنوي ته کړې ده. نشته د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپیشلی ځای او پر هغه ځکه د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا سوي چې يهودان یې د ملکیت دعوا کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، وشکي بهونکي ګاز او بي صدونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم ټپیان سوي دي. د نړۍ د کاتولیکي سویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نشتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرائیلي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلی دي. د سعودي عربستان د کورونوي چارو وزارت د شوزو د حقونو مخکښ فعال لوجین الحزلول د پښتون ګرویجونو لپاره ور احضار کړی ده. هغه درې میاشتې مخکې له زندانه خوشې شوې وه. دا خبره د هغې خور پرون په ټویټر کې لیکلې ده او ویلي دي چې نه پوهېږي خور یې ولې احضار کړی شوې ده. لوجین الحزلول په سعودي کې د ښځو لپاره د موټر چلونې د حق لپاره پراخه مبارزه کړې ده او په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کېدو مخکې له لسګونو نورو ښځو سره یو ځای نیول شوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې لوجین په شپږو میاشتو حبس محکومه کړې وه خو وروسته تر وخت مخکې خوشې شوه. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشري ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پوڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کېږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. وسلولو طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلولو غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تعرضي عملیات ودروي. د بدسل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه وکړه. هغه دا خبره پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودنو کې وړ مورات په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یو موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبل واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یو راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبه په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې لارې خپلو شومو اهدافو ته نشی رسیدلی او که چیرې زموږ د بیګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیځ دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا نجونو ښوونځي مخته وړ مورس د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوې. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبه ناوخته 18 او ټپیانو 115 ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوو. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د دشت برچی د دې خونړۍ حملې په غبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښته. تر څنګ یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پوښتنه دې وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دې دغسې لویو خونړیو بریدونو د عاملینو په پېژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غوښتل شوي چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتي برچي له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
این جنایت دشتي برچي را که خانم برسودا که لوی څارنواله
د دشتي برچی له دغه جنایت مېرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوال محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتي برچی له همدې پیښې وکړو، څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لری پاتې نشئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته یې هم د دشتي برچي خونړی برید د تاوتریخوالي د بې ساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچي په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
و مردل چی وسلول طالبانو د کوچنی اختر په دروي ورځو کې د اوربان اعلان کړی دی. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستایو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه کړې ده. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د وړې مبرزې د خونړی پیښې په اړه بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښولی دی چې په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپرو. د ناامنیو په دوام د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه 404 ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنې سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصیل په یوه راپور کې
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لار وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافرون کې 404 بس باندې چاودنې کړې چې عمله په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکی وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لستنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای د وی وجل سوي میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي زنانه راوړل سوي دي روغتون ته وسواره دي.
په عین وخت کې په چاودنه کې ټپي سوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
وحید الله نا مټروان مټر د خامې خواته واړوي پوله نړه د پټاو کډه واخواته مړوار پر د خامار جکلو د نور مټران چاپونه مو د مړ مټر پروار وسی بارا تور شپاس ولا ټول یو خوا خواته سره پاتو خواته ور مزي په مان جنورم براغه د چلران ولا را لاغو بوتو
زمو ژات روانو د بر کلا ته بار چې د زاید دل تر روانو برداس هلته مخته پول په بم مات کړی برداس د نفران د استاد نور مزدایم چیرته د استاد ول درځي پر جلار چې ورلو نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غوري بم بر پټاوس تور شپاس ول بالا نو سره او تل مټر
چارواکی کته هم دغه پیښه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دیاړه څن دی ویلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د کابل په دشتي برچی سیمه کې د ورستۍ خونړی پیښې په اړه د اسلامي همکاري سازمان د کابل په دشتي برچی سیمه کې د شنبې ورځې خونړی برید په کلکه غندلې ده. دا د هغو لسګونو نړیوالو غبرګونونو په ډله کې دی چې پرون وخت راغلي. اخو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم په کابل کې پر ورستۍ حمله خوشنۍ څرګنده کړې او د بشر ضد جنایت یې بللې ده. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاري سازمان دی ویلامي په خبرولو سره د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شنبې ورځې برید په کلکو ټکو غندلې او هغه یو تراګریزه پیښه یاد کړي. دغه سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین ویلي دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي. هغه د اسلامي همکاري سازمان په استازیتوب له تراګری سره په مبارزه کې له افغانانو سره خپل یووالی ښودلی. د دشت برچی په خنړی برید کې چې د سید شهادان جنو خوانځي مخته وشو د رسمي شمیرو لمخې له 500 زیات کسان وژل شوی او تر 300 زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستي راپور ورکړی چې تر یک شنبې ناوخته دغه برید د مړو شمیر 8 او د ټپیانو 115 ته ورسېد. د شنبې ورځې برید د کابل په دشت برچی سیمه کې اکثر هغه ځوان نجونې د مرګ خولې ته واچولې چې تازه له ښوونځي رخصتي دي او د کور په لور روانې وي. د برچی اکثر اوسیدونکي شیعهګان دي. د دې سیمې په اوسیدونکو له دې مخکې هم ګڼ خونړي بریدونه شوي دي. د کابل د دشتي برچی برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټوټر لیکلي د کابل د بېګناه نجونو وژنې په غوسه کړی دی. هغه زیاته کړې چې داعش ډلې یو وار بیا د ماشومانو په هدف ګرځولو سره وښوده چې اسلام او مسلمان سپکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف په افغانستان کې د عامو خلکو د وژنې په پای ته رسېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټول باید په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم د کابل د دشتي برچی برید په خاطر د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ښودلې. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د بیانې پر مهال د کابل پیښه یاده کړه.
per le vittime dell'attentato terroristico
razi chi da kabul da tarahgariz brid da qurbaniyan la far dua wukro yow ghair insani amal e wagani injini chi la shounzi watali hadaf garzidili razi har yewe aw kornu te dua wukro khudai di afghanistan ki sol rawali
ke dio doni pace all'afghanistan.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل د دشت برچی برید غندلی او ویلي دي چې د نجونو زده کوونکو هدف ګرځول په حقیقت کې د افغانستان پر راتلونکي باندې برید ده. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دغه برید عاملان د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دشت برچی برید یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د سراسري اوربند ټینګښت جدي اړتیا په ډاګه کړه. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما، اروپایی ټولنې استازولې، د امریکا د سفارت شارج دافیر، د بریتانیا سفارت او ګڼو نورو لویدیځو چارواکو او ډیپلوماتانو په دشتي برچی کې د نجونو پر ښوونځي د برید په اړه توند غبرګونونه ښودلي او ټولو یې دا برید غندلی. که څه هم افغان چارواکو طالبان په دې حمله کې ښکیل بللي، خو دې ډلې خپل لاس لرل نه یوازې رد کړي بلکې د ښوونځي د ماشومانو وژنه یې غندلې.
بلخوا په لوګر کې د تیری موټر بم چاودنې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې را روان کوچني اختر ته د تیاری پر ځای د قبرونو په جوړولو او فاتحو بوخت دي.
له نه ورځو تیرېدو وروسته لا هم د لوګر د موټر بم چاودنې د قربانیانو د فاتحې مراسم نه دی خلاص شوی او هر ورځ لسګونه کسان هغه کلی ته ورځي چې ځوانان او مشران یې د می په لومړۍ نیټه د لوګر په مرکز پل عالم خر کې د موټر بم په برید کې وژل شول. د یادې پیښې نږدې ټول قربانیان د ازرې ولسوالۍ د اکبرخیلو کلي اوسیدونکي دي. 16 کلن عبدالرحمن چې د دې برید ډیری قربانیان خپلوان او نږدې دوستان دي وایي چې په کلي کې اوس هم ویره او ژړا نه ده غلې شوې او له خلکو د اختر لپاره تیاری هېر شوی دی.
خلق اختر ته جامع کې مونږ لګیا یو د خپل شهیدانو عکسونه جوړو، مونږ د خپل شهیدانو قبرونه جوړو، مونږ د خپل شهیدانو قبرونو ته بیرغونه جوړو، مونږ د هغوی د الواګونو د میندو اوښکې پاکو، مونږ خپل ویرو باندې ناست، مونږ نه د اختر جامع او خوشحالیانې پاتې دي.
عبدالرحمن وای د کلیبی مرمنې په پیخه کې په وژل شوی خوند په سیزن وژنه وکړه او همدارس د سکورنی همشته چې په کور کې ځوان نارینه نه دی پاتې شوی. د ازر ولسوالۍ یو تن مدني فعال احمد نگزاد د لوګر ځای اداره او د افغان ځواکونو مسولین ګرموي چې په تیرو دوو لسیزو کې د لوګر د مرکز پل عالم او د ازر ولسوالۍ ترمنځ د لارې امنیت یې نه دی خوندي کړی.
اتلس کرو راهیسی دا غلارا دی دولتی راکینو پر مخ پندی درار شوی دا حتی تر نوی سرن خلق پا دیدار منطق راتق مسی که ولی خو بار بار چخ دیده غلاری دی خلاصون گفتون کردی هاگوی وادی کردی ولی خطروس پوری هیچ نوی اقدام نده شوی.
کڅه هم د لوګر د ولیوایان د دیدار لونګ د یادلارې د امنیت پاړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان د ایمل مومند وای چې د لارې د امن کولو لپاره د لوګر لزئی چارواکو سره په همغږي امنیتی پلان جوړ کړی چې ډیر ژر به عملی کړي.
لارې په دوامدار توګه د خلکو او وسایتو پر مخ د خلاصولو لپاره د لوګر ولایت نظامی کمیسون په پلان کې لري چې د یادلارې وګدو کې په هر هغه ځای کې چې پوسټو بیزونو ته ضرورت وي هلته به پوستې او بیزونه جوړوي او دغه لاره به انشاءالله چې په آینده کې د هر ډول ټرافیکو پر مخ باندې خلاصه وي.
په داسې مهال چې په لوګر کې د شوی موټر بم برید د قربانیانو د کورنۍ اوښکې نه دي وچې شوې، تازه د کابل په لویدیځ کې د یو ښوونځي مخې ته موټر بم چاودنې لسګونه کسان چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي وې مړې او ټپیانې کړې.
بلخوا په کونړ کې پروان جنگ کې کونډې سوي او ځورېدلې ښځې اوربند او سوله غواړي.
پنځه درش کلنه بسپری د هغه مرستې څنګ کې ناسته ده چې پکې وړه وریجې لوبیا دال غوړي او نور شیان شامل دي. وایي درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او ورته تریلس بچی پاتې دي. د هغې په خبره چې خاوند یې مړ شو نو د ډیرو سختو او تنګو سره مخ شوه. آن بچو ته د نفقې پیدا کولو لپاره پیښور او نورو ځایونو ته تللي. په پردیو پټیو کې په سخت ګرمۍ کې د غنمو لو کړې. دلتا نور زیتې بے سرپرست او کونډي خزی هم راغلی دی. سلویخ کلنه شمه هم د خوراکي موادو ډیری سره خوا کې ناسته ده. وایي د جنگونو لوجې د ژوند ټول خواږه للا صبر کړي په دې هیله ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي.
هیڅ مم نشته، الله مې شته دی. یو ماشوم ځینې دی دولس کلنه، نور مې څه نشته، اوه مې لورګانې دي. غوښتنه مې دا ده چې بس جنگونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې. او نور د دې انتحاریانو نه، د دې ځان وجل نه مانا وشي، او الله دې دا ورونه جوړ کړي، دا ټول په اتفاق شي. نور څوک کونډې نه شي، اعتماد نه شي، بس افغانستان ټول تباه او برباد شو.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي د شانتی په نوم جاپانی مؤسسې ورسره د نږدې زرو کونډو، یتیمانو، معلولینو او غریبو کسانو لپاره د خوراکي موادو کومک کړي چې هرې کورنۍ سره د شاوخوا شپږ زرو افغانیو په اندازه مرسته وشوه. دغه کونډې میرمنې په داسې حال کې په جنگ کې لښکېلو خواوو د جنگ بندولو او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. همداراز د استنبول غونډې لا هم درک نه لګېږي چې څه وخت به ترسره کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پخوانی خبریال نعمت روان د فاتحې ټغر ټول سو خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د قاتلانو د نیول کېدو په تړاو کوم پرمختګ نه دی سوی، خو هڅې روان دي. نور په یو راپور کې
په کابل کې د نعمت روان د فاتحې مراسم تر سره شول. د افغانستان د مالیه وزارت د مطبوعاتو عامر او د تلو نیوز پخوانی ویان نعمت روان د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې په وسلوال برید کې ووژل شو. د روان فاتحه نن په کابل کې د دې کورنۍ لخوا په داسې حال کې واخیستل شو چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په پیښ کې پرمختګ نه دی شوی، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل تخنیکی ټیمونه د دې قضیې د څرنګوالي او د وژونکو د نیول کېدو لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر وایي د روان قضیه پیچلې ده او باید
در واقعات نعمت الله روان در قضیه پاره متاسفانه در روز پوری حکومت کم کرده معلومات ورنده کرده ندی. دو ایوایی چه تحقیقات شروع کردی، خوز فکر کام در روز پوری اغا اصلی تحقیقات هم شروع سوی ندی، تا دیر پیچل قضیه ده.
خاغل خلوتگر وی روان وزید در سخت اندهنی ورده. نعمت روان پخال تلونیو سر در خبرون در ویان او در سیاسی بحثون در کربه پتوک دنده پر مخوره او تازه مالی وزارت که در رسانه و اماریکو امیر ټاکل شوی وو. خاغلی روان له دې وړاندې په کندهار کې یو ځای ټلویزیون او ترڅنګ له الجزیری خبری شبکې سره هم دنده ترسره کړې وه. نوموړي خپل مرګ څو ورځې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼه خپل یو عکس سره لیکلی وو. څو ورځې پر کندهار نعمت روان واده کړی وو او درې کلن زوی لري. نوموړی د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوی وو. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د معلوماتو له مخې د 2000 کال وروستیو څو میاشتو او د 2020 کال لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې 14 خبریالانو د رسنیو کارکونکي وژل شوی دي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک پوسټ او ورځپاڼه د کابل په دشتي برچې سیمه کې د نجونو پر یو ښوونځي د خونړي برید په اړه لیکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه برید ملامتي پر وسلوالو طالبانو چې د ورځپاڼې په وینا د ښځو او نجونو له زده کړې سره مخالف دي واچوله، خو دې ډلې دغه برید وغنده ویل چې پکې لاس نه لري. د دغه برید چې تر 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او لسلو هم زیات ټپیان شول، مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر ډیرې په مخکینیو حملو کې شیعهګان په نښه کړي، په دې سیمه کې پر شیعهګانو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نیویارک پوسټ لیکي د تاوتریخوالي دغه خونړۍ پیښه داسې مهال کیږي چې امریکایي او د ناتو ځواکونو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 13 بچ پر امریکا د سپتمبر د 13 تر وروستي بریدونو له 20 کلیز سره برابره ده، له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن په ګډون یو شمېر کسانو خبرداری ورکړی چې له دې هېواده د ځواکونو ایستل به واک ته د طالبانو د رسیدو په ګډون ډېرې ناوړې پایلې ولري. له طالبانو سره په دوحه کې د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تېره اونۍ د دغه تړون له مخې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په وړاندې د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړ. له استرالیا خبریدونکي د نیو ډیلی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د کابل په دشت برچی سیمه کې دغه خونړۍ برید چې اکثره قربانیان یې د ښوونځي زده کوونکي دي وغنده او هغه د تروریزم یو کرغیړن عمل وباله. دغې استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د منځني ښوونځي پر نجونو زده کوونکو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د نیو ډیلی په لیکنه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظافر روس ویلسن هم ورته خبره کړې او د دغه برید د غندنې تر څنګ ویلي چې پر ماشومانو دغه نه بښونکی او د نه زغملو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم دغه برید په کلکه غندلی، هغه نه بښونکی عمل بللی او ټینګار یې کړی چې ښوونځي باید یو داسې خوندي ځای وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه برید یو بېرحمانه عمل بللی دی.
ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال به د ځکنوي توتانو 150 ټنه حاصل راټول سي. نور حال په دې راپور کې
د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوی چې حاصلات یې له یو کال بل ته مخ په زیاتې دودي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس ناملا صافی وایي له څو کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ځمایښتي ډول د ځمکني توتانو کر پیل شوی چې سږ کال به تر 150 ټنه حاصل راټول شي.
لوړ ارزښت لرونکي نباتات وایي او ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. اقلیمي توافق خود لیده او ست ارقام په نتیجه کې به سقالی منګه ان شاء الله الرحمن 150 ټنه پننګرهار کې تولید ول.
ینا مولا صافی د دغه میوي حاصل د تیر کال په پرتله ډیر لسلن لوړو بال، خو په خبره د اندازه کافی نه ده او پراتلونکي کې هڅه کوي چې دغه تولید زرګونو ټنو ته ورسوي. د کرنې او مالداری رئیس زیاتوی اوس مهال د ننګرهار په خوګیانو، شیرزاد او کامی، سرخروت، ګوشتي او خیوي ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوی او په پام کې د چي د غلړې نور ولسوالیو ته هم مغزوي. خو د ننګرهار یو شمیر کروندګر چې په خپلو ځمکو کې د ځمکني توتانو کر کړي د خپلو حاصلاتو لپاره بازار موندنه او د ساتنې لپاره شنی خونی غواړي. ګل رحمان د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپل دوه جریب ځمکه ځمکني توتان کرلې دي. د وایي ځمکني توتان د کوکنارو خو بدل دی او خوښ دي چې ورځ تر بلې کرنه مخ په زیاتې دوده.
فائدات د کوکنارو نم یو پلس زیات دی. که زراعت مونږ سره په راستې همکاري وکړي او که ماته گرین هاوس راکړي نو د دې طریقه باندې زه پوهیږم چې دا ټول ولسم پرې پوهیږم چې دا په دغه طریقه نو مونږ کال کې سلور فصله په گرین هاوس کې د دې نه تولید کولای شو.
د سیمه کې د ځمکنۍ توتانو یو بل کروندګر خیرالله بیا له مسؤلانو غواړي چې د بازار موندنې، ساتنې او بستبندۍ په برخه کې د همکارۍ لاس ورکړي شي.
دا اوس د سیمه شه چې ماشین دې ته ضرر رسوي شي، ملخم دې ته ضرر رسوي شي، بدون شیم دا تاوان کیږي. کله دې منظمه توګه باندې دې هغه خپل گرین هاوس چې کوم دې هغه امکان لري چې دې خدمت هم اسوده کیږي، د دې فصل هم زیاتېږي.
د ننګرهار د کرن ریاست مسولین وایي دا ولایت د ځمکنۍ توتانو د کښت لپاره مناسب هوا لري او هڅه کیږي چې راتلونکو فصلونو کې دغه کښت ته وده ورکړي او حاصلې په ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولېږدول شي.
ازادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستایو خنړیو بریدونو له کابل ولسمشر سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخې البته کې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده او پیښې کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازیګر د وسلولو حمله کوونکو لخوا وژل سوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د سعودي عربستان د کورونیو چارو وزارت د ښځو د حقونو یوه مخکښه فعاله د پښتنو ګرویژونو لپاره ور احضار کړې ده او د برازیل ولسمشر د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام پر یو راپور پسې اوریدلی سي. که څه هم افغان حکومت د حزب التحریر پر فعالیت بندیز لګولی خو نه دی توانېدلی چې د دې ګوند د هڅو مخه ونیسي. حکومت وایي دغه ګوند بنسټپالنې ته لمن وهي او له ځینو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري، خو په افغانستان کې د دې ګوند مسؤولان په نړۍ کې د یوه اسلامي نظام او خلافت جوړېدل خپله بنسټیزه موخه یادوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اوریدلی سي.
حزب التحریر هغه ګوند چې د افغانستان له پولو ورها خوا په ټوله نړۍ کې د یو اسلامي خلافت جوړېدل غواړي او د اوسنیو حکومتونو لخوا جوړ شوي قوانین له اسلامي تفکر سره په ټکر کې بولي او نه یې مني. دا ګوند 18 کال وړاندې د تقی الدین انبهانی لخوا په فلسطین کې جوړ شو، خو وروسته یې لمن ډیرو اسلامي هیوادونو ته وغځېده او اوس یې په دې وروستیو کې د تاجکستان، ازبکستان، اندونیزیا، بنګلادیش او ترکیې په ګډون ډیرو اسلامي هیوادونو کې پر فعالیت بندیز لګېدلی. په افغانستان کې د حزب التحریر فعالیت، حزب التحریر په افغانستان کې په 2003 کال کې فعال او د خلکو د جذب لړۍ پیل شوه، خو ورسره مخالفتونه هم لوو. د دې ګوند پر وړاندې په لوړه کچه لومړی رسمي خبرګون په 2015 کال کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وخود. هغه د دې کال په نومبر میاشت کې حزب التحریر د ترهګرو سازمانونو ملکي څانګه وبلله. د جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح بیا روان کال په فبروري کې وویل دا ګوند له عدلي وزارت سره ثبت نه دی او له دې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. ښاغلی صالح د حزب التحریر یو شمېر غړي له ځینو ترهګرو ډلو سره په اړیکو نیولو توران کړل او غږ یې وکړ چې له حکومت ضد تبلیغاتو لاس واخلي. خو آیا حکومت توانېدلی چې د حزب التحریر د فعالیت مخه ونیسي؟ د جمهور رئیس غني د لومړي مرسال له ګواښ او څرګندونو نږدې درې میاشتې تیریږي، خو د افغانستان هیڅ امنیتي او استخباراتي بنسټ نه حاضرېږي چې په دومره موده کې د دې ګوند په اړه د شویو کارونو راپور وړاندې کړي. د دې ترخوا حزب التحریر په ټول هیواد کې فعالیت لري او مسؤولان وایي حکومت د خپلو تورونو د اثبات لپاره هیڅ ثبوت نه لري. په افغانستان کې د دې ګوند مطبوعاتي مسؤل سیف الله مستنیر ازادي راډیو ته وویل
دا تورونه ټول هغه ټاپیری چې غرب په مسلمانانو وهي او بالاخره د نمونو لاندې او د عنوانونو لاندې غواړي له اسلامي امت سره خپله جګړه پر مخ یوسي او ټولو اسلامي خاورو کې مداخله وکړي او د دې معنی شي چې تر څو بیرته مسلمانان رابیدار او راویښ نه شي او بالاخره خپل سیاسي وحدت پیدا نه کړي، جغرافي وحدت پیدا نه کړي او خپل سیاسي نظام بیا تاسیس نه کړي.
که څه هم د قانون له مخې په افغانستان کې هر سیاسي ګوند باید د فعالیت د اجازه لپاره له عدلي وزارت سره ثبت وي، خو حزب التحریر دا سند هم نه لري. د دې ګوند ویان وایي عدلي وزارت تتلیلي، خو له دې کبله چې دا وزارت د دوی د حزب په څیر یو نړیوال خلافت جوړېدونکي نظام لپاره پالیسي نه لري او د ګوندونو لپاره جوړ شوی قانون هم غیر اسلامي دی، ځکه یې دې کار هم پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون 15مه، د سیاسي ګوندونو او حرکتونو 4مه او 6مه او د سیاسي ګوندونو د ځانګړي مقررې د 5مه ماده لومړۍ فقره کې د ګوندونو د فعالیت ټول شرایط تشریح شوی چې یو مهم بحث یې له عدلي وزارت سره د ثبت تکه دی. موږ د افغانستان له عدلي وزارت سره اړیکه ونیو، خو د دې برخې مسؤوله راضیه عبدالالهي لژمنې سره سره خبرو ته حاضر نه شوه، خو ولې حزب التحریر نه غواړي د رسمي فعالیت جواز واخلي؟ شنون کې او حقوق پو عبدالستار سعادت
لدې چې دوی په اسلامي خلافت باندې تاکید کوي، نو دوی په اصل کې ځان نه په دې باندې مکلف نه بولي چې یو هیواد په عدلي وزارت کې ځان رجستر کړي، ځکه دوی د ناسیونالیزم یا نشنالیزم په خلاف دي. دوی دا مفاهیم هیڅ پیژنې نه په رسمیت.
د ښاغلي سعادت په خبره د حزب التحریر دا فکر لامل شوی چې آن یو شمېر هیوادونه یې د یو ترهګر جریان په توګه وپیژني. اوس بله پوښتنه، آیا حزب التحریر افغانستان ته ګواښ دی؟ د دې ګوند مسؤولانو له قوله د دوی بنسټ اسلام دی او په هیڅ یو هیواد کې په وسلوال فعالیت ترهګرو ډلو سره اړیکې او بنسټ پالنې کې لاس نه لري. په افغانستان کې د دې ګوند مطبوعاتي مسؤل سیف الله مستنیر ازادي راډیو ته وویل
که چېرته د افغانستان قوانین بشپړ اسلامي وي او یوازې له اسلام څخه سرچینه اخیستي، په هغه صورت کې د حزب التحریر هیڅ فعالیت د اسلام خلاف نه دی. اما که چیرته د افغانستان قوانین د یو ملی دولت قوانین وي او د هغې جغرافیې قوانین وي چې انګریزانو موږ ته ټاکلې ده او غرب موږ باندې تحمیل کړي وي او یا هم د پارلمان د وکیلانو د هوا او هوس او د هغوی د رایو د اکثریت نه سرچینه اخیستې وي. حزب التحریر بشپړ د دا ډول قوانینو خلاف دی.
خو د باور غورځنګ مشر او سیاسي فعال نجیب الله آزاد وایي د قوانینو دا ډول سرغړونه د پردیو استخباراتي کړیو لاسوهنې ته زمینه برابروي.
دا حرکتونه د نورو هیوادونو استخباراتو لار خلاصوي چې د دغه حرکتونو په نوم په بل هیواد کې د هغه هیواد ګټې وننګوي چې له بده مرغه د افغانستان ګټې تل ننګول شوي دي او د ستونزو ته جوړ شوي دي دغه حرکتو له ادرسه.
شنون کې او حقوق پو عبدالستار سعادت بیا وایي حزب التحریر د یو نړیوال اسلامي خلافت غوښتونکی دی او داسې مهال چې د اوسنۍ نړۍ افکار نظامونه او بنسټونه د خوا په پرتله توپیر لري ځکه یې موخې ته رسېدل له امکان لرې دي.
دا نظامونه وننګي رنګي کې یا دوی قدرت ونیسي هغه هم د انتخاباتو له لارې نه ځکه دوی په انتخاباتو باور نه لري. د هغه نه وروسته بیا دوی کېدای شي افغانستان ته خطر شي. نو زه فکر کوم دا مفکوره عملي نه ده.
په ورته وخت کې طالبان بیا وایي دا ګونې تر ولکې لاندې سیمو کې هیڅ فعالیت نه لري. طالبان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې دوی واکمن دي دا ډله نشته او که چیرې له دوی څخه ورته ګواښ متوجه شو پر ضد به اقدام وکړي. حزب التحریر له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل یو عادي مسأله بولي ځکه د دوی د مسؤلانو له قوله دا ګون ټول هغه حکومتونه نه مني چې د اسلامي خلافت له چوکاټ پرته واکمن وي. حزب التحریر په افغانستان کې رسمي دفتر او څانګې هم نه لري او په ټوله کې د یو امیر تر قیادت لاندې په پټه فعالیت لري. دا ګوند د خپل تمویل سرچینه د خپل غړو مرستې بولي. دا چې حزب التحریر خپل بنسټ یو اسلامي خلافت ته د رسېدو لار ګڼي او پر پولو ملت قومیت او نور باور نه لري له همدې کبله په افغانستان کې د غړیو د شمیر په اړه هم ارقام نه خبروي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو وريدونکو زموږ سلامونه ومني. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د غزنی ولایت یو پولیس د خپلو ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی تنخواګانې یو دا چې په وخت نه ورکول کیږي او بل دا چې ډیر ځله د سوسو میاشتو پر حکومت پاتې وي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د پولیسو له چارواکو سره شریکه کړې ده. په مورته راړو دا تلیفون کوونکی سید حسین نومیږي او وایي د غزنی ولایت په دوهمه حوزه کې پولیس دی. بل ستونزه به په خپله ووایي.
زمونږ پنځه میاشتې کېږي ماشینه اوله نه سویده د اسد نه مرکز نه او زه دوه مموریت پنچار.
دا تنخواه چې ستاسې پاتې ده مقاماتو ته مو شکایت کړی؟
مقامات مونږ خصون ته رودار یو سره نهست پولیس نه هم شکایت کړی ده د قمانداني نه هم شکایت کړی ده د امنیتی ملی و در غنه شکایت کرده ده مقامات بلاخه نمانی کنه و این ماشین و در اولا کیجی اولا کیجی مونگا هوت میاشت ماشین اخست کرده ده عمال میاشت هم بزر پاتی ده ده میاشت ساور میاشت ده
ده پروس کل ده ده کمو کمو میاشت تنخواه پاتی ده
یه بس نو نوی کل ماشین بزر پاتی ده
ده سو میاشت و پاتی ده
اینجا میاشت
ایلت ده دی سیش
والا ده مقامات وی تا ماشین ده سالیمانون اگه خوری ده معلوم نه ده سو خواله کیجی سو خواله نی کیجی.
د کورنۍ چار وزارت خوای چې یو سیستم شروع کړی دی د بایومیټریک تاسو بایومیټریک شوی یاستی؟
و و مونږ خو د بایومیټریک فعال یاستو آرام یاش به در ماشین حواله کیجی. خو دا پنځه میاشت د سالم علي هغه نه به در پاتې ده مونږ خو وعده درکړی د عمل میاشت حواله کیجی یا هوت میاشت حواله کیجی دا هوت میاشت هم تیر شو عمل هم تیر شو اوس اور میاشتم روانه ده اوس معلوم نه ده کسان مقامات در وای تاسو به در سالم علي کسان سر خول نه ده پنځه میاشت یا که دوا میاشت درې میاشت هغه سوزیدلی ده ماشین اولنی کې
تاسو خو به ورته ویلي و چې مونږ خدمت کړی دی
دلته د قمانداني ته مونږ زوخوا د مالی ته او پیژنت او چلبجست دا کسان وایي تا ماشین به در سوزیدلی ده ماشین اولنی کېږي وزارت سر وزارت بزر وای مخامت بالا آقا خواده وای تا ماشین اولا کیجی دل تا بتا منگزو شکایت
مشکلات
سره مخ شوی استی؟ بل عاید نه لری غیر تنخانه؟
نه.
نو اوس ستاسو غوښتنه څه ده؟
دمونږ غوښتنه داده چې میاشت پوره شي، ماشین دمونږ ماشین اوله شي. بله غوښتنه دمونږ داده چې څلور میاشت کسان، څلور میاشت پنځه میاشت یری میاشت کسان پاتې ده، دا ماشین به در اوله شي. اس خپل به در کورونه لري، خرج لري، مور او ورور او
خاغلی وحید الله جمعزاده سره شریک کړه. خاغلی جمعزاده، د غزنی ولایت نه د حسین په نامه یو پولیس آزادی رادیو ته ویلي چې د دوی تنخواګانې یو دا چې په وخت نه ورکول کیږي او بل دا چې سو سو میاشتې ځنډیږي. دغه ستونزه تاسو تاییدوئ او د حلولو لپاره څه تدابیر شته؟
تیر کال موږ ځینې ستونزې درلودې، هغه دا چې په ټول افغانستان کې دغه بایومیټریک سیستم پلی شوی و. غوښته چې باید په ټول افغانستان کې نظامي چارواکي او سرتېري او دا ټول باید بایومیټریک شي. چې غټه ستونزه په غزنی کې دا وه چې غزنی ولایت تاسو معلومه ده چې یو خدیر پراخ مساحت لري، تقریبا 15000 کیلومتر مساحت لري، چې همدغه 15000 کیلومتر مساحت نه په د افغانستان دغه د موږ همسایه ولایتونه پکتیکا، پکتیا او خوست دغه درې فلز پرته ولایت ولا غزنی بس تر پراخه ساحه لري. نو او سرڅنګ یې غزنی ولایت نه امن ولایت ته چې د لوی لارو پر سرو زیاتره وخت سوال مخالفین سرتیرو نه شي کولای چې دوی په غزنی ښار ته راشي او هغه بایومیټریک سیستم دلته خپل ځان بایومیټریک کوي. نو هغوی ستونزې ته د ډېره پورې د حل لاره پیدا شوې وه چې ځینې وخت ځینې اغوستي وو، ځینې هم په هغه سیمو کې بایومیټریک شول. هغې ستونزه حل شوه، کېدای شي کم نا کم دغسې د څو کسان پاتې وي. هغې ته هم د غزنی ولایت رهبري په پام کې لري تر څو همدغه سرتېري بایومیټریک کړي او د دغې لارې د دوی معاشونو او خپلو حقوقو ته رسیدګي وشي.
جمعزاده صاحب، دغه پروسه د بایومیټریک چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا به کله ختمیږي او دغه ستونزه به څنګه هواریږي؟
اتمنه اتمنه د مو غزنی ولایت دروازه د ټول رسونو پر مخ خلاصه ده، هیڅ کس د څوک نه څه شکایت وکړي. دا د ستونزې ډیره حل کړې دي او دغه ورور چې مخې موضوع له موږ سره شریکه کړه، دا همدغه ورور شماره نن د اوس ترلاسه کړې ده. انشاءالله زه به زنګ ورته وکړم چې د ستونزو اصلي ستونزه چې موږ پر ګوته کړو انشاءالله د حل لارې ورته پیدا کړو. آیا دوی بایومیټریک شوی نه ده؟ نور ستونزه ده، له ناوخته سرسوی ده، وخت سرسوی ده، مسؤولینو ناغېړي کړې ده او اسناد یې ناوخته رسېدلي دي. څه مشکل ده؟ انشاءالله د دغه ورور هغه ستونزې ته به پر وخت رسېدګي کېږي او موږ د هغې دو حقه حقوق چې پر دولت باندې پاتې دي انشاءالله په وخت ورته رسېږي.
مننه. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی له ولایته د حسین په نامه یو پولیس آزادی راډیو ته ویلي و چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي. او د غزنی د والی ویان خاغلی وحید الله جمعزاده وویل چې د یو منظم پروګرام له مخې د هیواد ټول پولیس باید بایومیټریک شي. د وویل دا سلسله روانه ده او تر ډیره پرمخ تللې ده. دا هم وویل د غزنی ولایت د پولیسو د بایومیټریک مرحله هم شروع شوې او په لږه موده کې به پای ته ورسیږي. د په خبره دغه پروسې له پای ته رسیدو سره به د ټولو پولیسو تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، د پولیسو د تنخواګانو د ځنډیدو مسأله یوازې په غزنی کې نه ده. آزادی راډیو ته له ډېرې سیمو پولیسو تلیفونونه کړي چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي. موږ د خبرونه خبره کړه، هیله د چارواکو اورېدلې وي او هلته تدابیر ونیسي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه لرئ او قانوني وي، له آزادی راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پتیرا بیا د ورکوسو عزیزانو ګرانو مینوالو سلامونه او نیکی هیلی په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د روژې مبارکه میاشت په خیر در باندې تیریږي د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم درنو اوریدونکو موږ ته په هر اونۍ کې ستاسو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشین له لارې رسیږي چې موږ ډېر کوشش کوو تر څو ستاسو هر څه زیات پیغامونه په خبرونه کې خپاره کړو خو څرنګه چې د پروګرام وخت محدود دی نو کله کله ځینې پیغامونه د خبرولو څخه پاتېږي خو تاسو تشویش مه کوئ موږ ستاسو دغه پیغامونه حتما په نورو راتلونکو خبرونو کې نشروو خو بیا هم دغه یادونه کوم چې لطفا په پیغام کې خپل نوم ادرس د ټلیفون شمیره او د ورکسیوي عزیز نوم عمر او کومه نشانه د یاد مه باسي نو په همدې هیله راځي چې لومړی به د ځینو پیدا شوو دوستانو په حق له پیغامونه واورو
منځ په کار ځواک دی به من ولات له واشر ولسوالۍ څخه یو دانه الګ چې په نامه د امیر مادي دول اسکلونه عمر لري د خپل نوم امیر مات شي او د پلار نوم حسین د ورور نوم ګل احمد حضرت محمد او قیدات شي به شمن ګریش ولسوالۍ د اخچار په سیمه کې د دوه میاشتې تقریبا کې چې پیدا شوی دی نو د خپل ځان د غور ولایت د سیابند ولسوالۍ د کوټکان د سیمه یا د یو هر مسلمان ورور د دغه معلومات غواړي یا د شناختوي یا د قریب دی دی وايي دغه لک وايي چې د خپل کور څخه راخوابه دی سوې ما دل تر اخلي هم نو مشتري د تلیفون په دغه شمیره باندې اړي کې چنګ کړی اسما د تلیفون شمیره 0 و 2 و 0 2 اته شپږ 3 سپر دوا د تلیفون شمیره د بیا سپر و دوا ور سپر دوا ات شپاش درې سپر دوا
زه ایاز لطیفم له کونړ ولایت څخه خبرې کوم زموږ همسایانو یو ماشوم ته راکړی چې نه خلاص کال عمر لري شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی کله ماشوم هر چا وي نو موږ ترې په دې شمیره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو زما د ټلیفون شمېرې دي 0 5 5 0 1 0 6 6 3 2 شمېره ځل بیا وایم 0 5 5 0 1 0 6 6 3 2 بل شمېره ده 0 8 8 0 2 5 4 1 شمېره ځل بیا وایم 0 8 8 0 2 6 4 1
ما یو کښنه ماشوم پیدا کړی لمن سودا سار کې جناغا نومې پلار په جناغا ورته وایي پلار نومې شرالیا کا دی د اخ شنومې یکمت نومې دی د یکمت ورور سردار نومې دی ما په لمن سودا سار کې پیدا کړی دی دا لس دوله تورې کې چې ما سره دی د سره رخصینه د بور کالی دی او په کړي چمپالې په بشا دی هر سره یو کواله تي چې ما سره پردا وشم یورو باندې اړ کېولې سي پروا پرتنزا پازنا دریو شپاز دوا بلوار جشنره تکرو پروا پرتنزا پازنا پازنا دریو بیا شپاز دوا داز ماش میرا ده بسر مرور کوله کی چیز ما سره دغه شمیرا باندې خبره وکي والسلام
زه له خلیفات ابوانم د کندهار د ولسوالۍ د جړی ولسوالۍ نه ولته موږ یو کښنه پیدا کړې دي د ایرمن دی نو د نوم نه سړي د کلا دی نو که چیرې کورنۍ زما جاغوري که چیرې یا قریبان زما جاغوري راځي د خپل کښنه دی بوزي ځکه یو میا شافه تل د ایرمن سره سره دی ای زه خپل قوت ډیر دیغ دی نو که چیرې کلیوال ما جاغوري ما تر دی اړیکه ونې خامخا که چیرې کلیوال خپل کښنه په تمه دی نو راځي خپل کښنه دی بوزي نو په دې هله چې زما پیغام نشر شي زه به خپل د ټلیفون شمیره مو وایم 0 4 1 9 1 2 1
ګرانو دوستان دا و د هغه اوریدونکو ژغونه چې د ځینو پیدا شویو عزیزانو په هکله یې معلومات راکړ اوس به راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو شویو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي
بله هر سلام علیکم و خلیمه خوندی سفر خبری کم ولایت زابل نم ما یو ملمانی دا فیلمن که دا در ردیوبان و ریدون که و فیلمن که پشتنه و آقا اوش لابری بس که ترکن بنده یو دا کور نوره کنم نو که پشتنه زما آواز آوری اخبال دیتی رو بل کم نزی که سما آواز آوری میرا بانی میو که یعنی زادی رای دور که زم سرون تا پر آواز بیدا و کنه شکا آلای بیا وزی پر با مستفری زما آواز پرونی تا اش میرا باون لبر کما یا مخ که کابل تا نکول چشنی داری وان کابل که والا بیای ما تا زرنگو آلو سی تلیفون بنده نو کورنی هم پتشویش که دا زما آخبالا منگرین دنو مجھے والا پتشویش کری اسیارا کم وینو بکم پشتن از ما آوان زاوری بدلی نایی لکو دا میرا بانی دا مخی دی شمیرا پری داو که دانی چی شمیرا پری خودا لائی و مشکل ویدی از این بکر زانا خوین تشمیرا پری دا
السلام علیکم د پاریاب د ولایت محمد نیازم یو ورځ لرو محمد اکبالاما چې پرون اعظم پر شپږم ورځ ورکسته وي دی دلته یو د پرات خزان ویل دی کچیر د ولامت نام یعنی د سړی د دغه ځان نشانه راکړي چې د پراو ولسوالۍ د اصلاح دی اشار دی کومه منطقه ده دا منطقه د مشخصه کې او بل د سړی د پوری سکال دی مینو ګلاما دی د محمدین وراره دی په کم تورخیل دی د المال د ولسوالۍ دی د غره کول د اشلاغ دی کچيري هر چاته په دغه پاړه معلوماتي په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي 0 1 0 3 2 3 2 په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي دا سره د کنز ازنګ ورې د پراد د کنز ځای دی کوم مخه مشه
سهل کاروان د هلمند لشکرګاه اوسېدم کوي زما یو ملګری دی د قاکسار ځلان په نامه دی د جلال آباد اوسېدونکی دی زما څخه شماره را ډېر مدین وروسته زما نه ما سره لکه دی زما دغه اوري ما ته دې په دغه شمارې باندې دی دی ما ته زنګ ووهي 0 1 8 5 0 8 0 8 9 یو ځل بیا شماره 0 1 8 5 0 8 0 8 9 والسلام
زروج خان د پکتیکا ولایت د ډیلو رسالې خمه علي کنواله ده موږ یو عزیز ورک ده د مکین په نامه ده چې پیروز زوی ده د تقریبا 3 کال کې چې ورک ده نو کار شاته په مالتی نو د شنه د زنګ راته وګ سی پروت او یو نی سلوش پتا شپارس ونوي کړه تل بیا سی پروت او یو نی سلوش پتا شپارس ونوي
زره پکتیکا ولایت د واجفا ولسوالۍ د بازي د کلی د سټایټر په اټیک کې يم زما یو ورور ورته تر ځا خان په نامه د جمال خان زوی د محمدین مسای د 2 نیم کال په عمر کې د ورته د کندهار ولایت ته تللی دی چې خاطر نه درک شوی دی او نو بیا موږ ډیر څه پر دې دی یو هیڅ معلومات نه سره ته هر مسلمان ورور ته معلومات وي چې عمل یا ژوند یا چیر بندي وي سره یا هر چیر لیدل وي هر چیر معلومات ولري دغه شمارو ته تل زنګ ووي 0 1 7 3 1 اتنس تلور کنزوس برش مارد 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
د کندهار ولایت زما یو دوست ورک دی د وحدت په نوم باندې. نو چې څوک معلومات لري زه خپله د تلیفون شمیره ورته وایم. کله چا سری نو زما سره چې په همدغه اړه معلومات شریکي زه به ډېر خوشحاله شم. زما د تلیفون شمیره د افغاني سیم د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولسوالی ما سیلان په مرجا کې وسیږم وو زه تاسو د مرجا څخه زنګ وهم عبد السلام میږي د پلار نوم یې ملختر ماده خوندې د نیکل نوم یې ملانې زه خوندې د تقریبا یو کال چې ورک دی د سیدی دماغ ته تکلیف هم لري سلام نمی جتور گردہ سڑائی دی ہر چا تک معلومات چرچنو د رویان د کلی دی گرو د مہربانی د مخی دی مشت خبر را کی ٹیلی فون شویرا بز در تو ام سے پر و نتلویش
پندسو و دیرش نسو دریه دا د تخته تکرار کوم بل سپرو پندز تلویش دریه سو پندز اته سو شپش پندز.
الو السلام علیکم. زه حکمت الله یم چې په نام د احسان الله یو ماشوم دی یو ورک دی راته د دلهران د علاقې زه د خپل د ورونو سره د مهرباني او خواهش کوم چې دغه د حکمت الله په نام کوچنی ماشوم ورک دی که هر چا ته پته لګېږي او یا یې څوک په اړه درک لري موږ ته دې مهرباني وکړي په دا نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. د اجباران اکام لسی 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 چا معلومات راځي ان شاء الله موږ یو ونازو خو ولرې علامه
زه ګل احمد رحمان ولایت خبره کوم. ما ګران حکاز عبدالغفال په احمدي تقریبا تدویش کاله کې جو رکړې د واشید ولسوالۍ د فقیر کې دی او د محمد ناظر زیری تقریبا تدویش کاله کې دی چې اکثر وي دی معلومات یې نشته. زه وخت په تقریبا شماره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شیخ محمد د هلمند ولایت نارشدراج د ولسوالۍ اسسټایل سره د آزادۍ راډیو د همکارانو سره اړیکه کې یم. زما یو هلک دی چې د زما زوی دی. د دوو دس کال په شاوخوا کښې دی، کوټه اسلام نومېږي. یوه میاشت مخکې مې درکه شوی دی د کوره ته. هغه سره دی سره وز مقالې دي، که چېی یا د چا سره ورسره وي نو پر دغه شمېره دې موږ ته معلومات راکړي. 0 8 0 3 3 2 6 0 2. یو ځل بیا شمېره تکراروم: 0 8 0 3 3 4 0 2.
نوم یې غشیدین دی. د زما یو د ماما زوی چې عزت الله نومېږي، د محمد لال اکا زوی دی. د هلمند ولایت تجریست ولسوالۍ د جباغي د مانده اوسېدونکی دی. د تېر یوه کال را په دې خوا د وړونو د ظلم څخه د کور څخه نه برکه شوی دی. د ده سره څوک مشکل نه لري. که چېرې دی زموږ دغه اوري او یا د ده ملګري زموږ دغه اوري، نو د په دغه لمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 8 0 4 9 5 3 6 1. میره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 0 4 9 5 3 6 1. خدای په امان.
الو، السلام علیکم. زه له کندهاره زنګ درته وایم. د آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا له سلامه د هغه پیغام درته پرېږدم. زما دوه زامن دي ورک دي. یو د 10 کالو دی، یو د 15 کالو دی. دا شپږم میاشت ده چې نابرکه شوي دي له کوره. هېڅ ساعت نه پرې لرم. هر مسلمان ورور پسې معلومات یا درک دغه نشانې دي. جګ نری هلک دی، د 10 کالو دی. د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي. دا بل کوچنی دی، مومین صاحب منه، د 15 کالو دی. دغه شمارې درته وایم. کار مسلمان ورور ته صاحب منه معلومات یې په دغه شماره دې زنګ راته ووایي: 0 8 0 4 5 4 9 5 2. شماره یې بیا درته وایم: 0 8 0 4 5 5 9 2. بله شماره دغه ده: 0 8 0 4 5 4 3 5.
زه حکمت الله د هلمند ولایت نه د عزیز اویس خبره کوم. زما یو ورور چې ډاکټر صفت الله نومېږي، د حاجي شاه ولي زوی دی. یوه هفته کېږي چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ شخصي کلینیک څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات چې زموږ سره دي، په دغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي: 0 8 0 8 0 8 0 5. او بله شمېره: 0 8 0 9 2 0 9 0 4. او خپله شیرني ترلاسه کړي. وسلام او احترام.
قدرمنو اوریدونکو، د همدې پیغام په اوریدلو سره ستاسو د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله. خدای په امان.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده: سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 02 05.